د مازدیګر شپږ بجې شولې. ازادي راډیو د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د ولسي جرګې مشر وایي د استخباراتي معلوماتو په اساس د دولت وسله وال مخالفین پر ملي شورا د حملې قصد لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي د انتخاباتي سرغړونو او درغلیو په اړه ډېرو شکایتونو کې د انتخاباتو کارکوونکي تورن بلل شوي دي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی به جان قال ګوزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي وسلوال مخالفان په ملي شورا د حملې هڅه کوي. د انتخاباتو انتخاباتي کمیسیونونو مشان وایي د انتخاباتو شفافیت به حتمن تامین کړي او د اسلام آباد په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي کشفي اورګانونو دوی ته ویلي وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د ملي شورا پر ودانۍ حمله وکړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې وکیلان او سناتوران باید د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره له امنیتي اورګانونو سره همغږي شي. د بل خوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادې راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه به په هیڅ صورت وسلوال مخالفان پرې نږدي چې پر ملي شورا حمله وکړي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مشان وایي د انتخاباتو شفافیت به هرو مرو تامین کړي. احمد یوسف نورستانی او عبدالستار سعادت نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د خلکو رایو ته درناوی کیږي، انتخاباتي شکایتونه او درغلي به په جدي ډول وڅېړل شي. ښاغلی سعادت وویل په انتخاباتو کې درغلي شوي خو دوی به یې په شفاف ډول وڅېړي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د انتخاباتو د ځینو برخو نتیجې په څو ورځو کې اعلان کړي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه ټول شکایتونه باید په جدي ډول وڅېړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلند وکړي. د دې فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاري نن په یوه غونډه کې ویل داسې اسناد او شواهد ترلاسه کړي چې ښایي یو شمېر کسانو په انتخاباتو کې د قانون خلاف کارونه کړي. انصاري ټینګار وکړ چې باید د انتخاباتو نتایج د زورواکانو له دسیسو خوندي وساتل شي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي چې په انتخاباتو کې له ټولو سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د څارونکو د راپورونو له مخې په انتخاباتو کې یو لس زره سرغړونې او درغلۍ شوي. د دې مؤسسې رئیس نادر نادري نن خبریالانو ته ویل د څه باندې یو لس زره درغلیو راپور د دوی د 9500 څارونکو په حواله ترتیب شوی دی. نادري زیاته کړه د یادو درغلیو او ستونزو راپورونه د څېړنو په مقصد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پولیس او روغتي چارواکي وایي د پاکستان د مرکز اسلام آباد په لمن کې د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او لا یو زیات ټپیان شوي دي. بم د سبزیو او میوې مارکیټ کې چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ پروت دی خلاص شو. پولیس وایي شاوخوا 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد د میوو په یو کارتن کې ځای پر ځای شوي ول. عین شاهدانو مشال راډیو ته ویلي چاودنه سهار وختي هغه مهال وشو چې کارګر او خلک میوې اخیستو ته راټول شوي ول. پاکستاني طالبانو په یو اعلامیه کې په دې چاودنه کې د حالت رد کړی وایي د بلوچستان ایالت د ټرین یا اورګاډي په پورنۍ چاودنه کې هم دوی لاس نه درلود. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي ول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو طاقتونو سره خبرو ته دوام ورکړي، خو ایراني مراکچیان باید هغو مسلو ته سر ټیټ نه کړي چې په زور ورباندې تحمیلېږي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي خامنئي دا خبره نن د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د ورځې په مناسبت د اټومي ټکنالوژۍ له ساینس پوهانو سره په کتنه کې وکړه. خامنئي د غراس په ټینګار سره ویل اسلامي جمهوریت به خپل اټومي پروګرام بند نه کړي او ټول باید پوه شي چې مذاکرې به د اټومي څېړنو په برخه کې د ایران اټومي فعالیتونه بند یا ورو نه کړي. خامنئی چې په دولتي مسلو کې پوره صلاحیت لري د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د استازو ترمنځ د روانو خبرو ملاتړ کړی دی. نن په ویانا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې د معاملې د رامنځته کولو په مقصد د دوهمې ورځې خبرې کیږي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د هیواد د المونیم جوړولو په سترې فابریکې تالکو کې د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند جلال الدین صدرالدینوف نن په دوشنبه کې خبریالانو ته وویل یوې جنایي ډلې تېره اونۍ غوښتل چې زیات اندازه چاودیدونکي مواد په فابریکه کې ځای پر ځای کړي، خو ونیول شوه. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د فابریکې یو کارکوونکی چې د نامه له ښودلو ډډه کړې د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلی چې په نیول شو کې څلور تنه د تالکو کمپنۍ کارکوونکي دي. دا فابریکه د دوشنبه ښار د لویدیس په 8 کیلومتره کې موقعیت لري او د مرکزی اسیا د المونیم جوړولو تر ټولو ستره کمپنۍ ده. د دې کمپنۍ چارې په خپل جمهور رئیس امام علي رحمان ساري. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسین افاکوف وایي که چیرې د هیواد په ختیځ کې له سیمه ییزو حکومتي ودانیو څخه د بلتون غوښتونکو د وتلو خبرې ناکامه شي، دوی به له قوې څخه کار واخلي. افاکوف د حکومت له غونډې وروسته نن په کیف کې خبریالانو ته وویل د ودانیو د اشغال مسله به په راتلونکو دوه ورځو کې حل شي. د زیاته کړه د حل لپاره دوی لارې دي، یوه د خبرو او بله د زور. په سلګونو روس پلوو اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ په ختیځو ښارونو دونیتسک، خارکوف او لوهانسک کې پر حکومتي ودانیو یرغل کړی و. د سې شنبې په ورځ په خارکوف ښار کې بلتون غوښتونکي د اوکراین د خاصو ځواکونو لخوا له ودانیو څخه وویستل شول، خو په دونیتسک ښار کې اعتراض کوونکو د سیمه ییز حکومت له ودانۍ څخه د خلکو جمهوریت په نامه د یو خپلواکه دولت اعلان کړی او د ودانۍ چاپیرې بندې اچولې دي. په هند کې د 15 اونیو پارلمان انتخابات نن دوهم پړاو ته داخل شول او په څلورو شمال ختیځو ایالتونو کې رایه ورکونې پیل شوې. د وسله والو قومي ډلو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو د مخنیوي په مقصد په دې ایالتونو کې امنیت ټینګ شوی دی. د هند واکمن ملي کانګرس ګوند او اپوزیسیون د ملت پالو هندوانو بهارتیه جنتا ګوند هر یو په انتخاباتو کې له وړو او مذهبي ډلو سره ائتلافونه جوړ کړي دي. د هند پارلماني انتخابات به په لسو پړاوونو کې د مې په 12مه پای ته ورسیږي. ټاکل شوی چې رایه د مې په 14مه وشمېرل شي او نتیجې هم په هماغه ورځ اعلان شي. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي په تمه ازادي رادیو ډاٹ کام. د ولسی جرګې مشر وایي د استخباراتي معلوماتو په اساس د دولت وسله وال مخالفان پر ملي شورا د حمله قصد لري.
قراری که راپوری که میرسه از ارگانای کشفی و استخباراتی گویا که شورا در هدف دشمن هست.
ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون مشر وایی ده انتخاباتی سرغړونو او درغلیو په اړه ډیرو شکایتونو که ده انتخاباتو کارکون که تورن بلل شوی ده.
فعلا بیشترین شکایاتی که ثبت شده علیه کارمندان کمیسیون انتخابات.
د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونه باید سرغړونکي عدلي ارګانونو ته ورپیژني. د انتخاباتو د کمیسیون ویان وایي دا کار کوي که د تورنو کسانو په اړه کره شواهد موجود وي.
که چیرې دوی واقعا د جال په برخه کې په همدي ډول باندې کوم اقدامات کړي وي، نو دوی موږ کولی شو چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د هېواد عدلي او قضایي نهادونو ته ورمال شي.
د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه د راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د کشفي او استخباراتي ارګانونو د معلوماتو له مخې وسله وال مخالفین قصد لري چې پر ملي شورا حمله وکړي. د ولسي جرګې رئیس نن وویل د دې ګواښونو د شنډولو لپاره باید د دې جرګې د غړو او امنیتي ارګانونو ترمنځ همکاري زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د کشفی او استخباراتي ارګانونو د خبرداري چې ګواکې وسلوال مخالفین پر ملي شورا د حمله نیت لري، د ولسی جرګې اداري پلاوی او غړي اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د دې احتمالي حملو د مخنیوي لپاره د ملي شورا د غړو او امنیتي ارګانونو ترمنځ جدي هماهنګي ضروري ده.
راپوری که میرسه از ارگانای کشفی و استخباراتی گویا که شورا در هدف دشمن هست.
له کشفی او استخباراتی ارگانونو څخه داسې راپور رسیږي چې ګواکې ملي شورا د مخالفینو هدف دی. په کار د امنیتي ارگانونو تدابیر جدي کړي او د وکیلانو اړیکې له ارگانونو سره پراخې شي. په دې برخه کې د امنیتي ارگانونو زیاته همکاري غواړو.
د ولسی جرګې غړو د ملي شورا د امنیت خوندیتوب مهم وباله او ویل چې وکیلان او اداري پلاوی باید ملي شورا ته د ننوتو پر مهال امنیتي موظفینو ته د بدني تلاشۍ اجازه ورکړي. د جرګې ځینو غړو دا هم وویل هغه وکیلان چې د موټرو ښیښې تورې دي باید سپینې کړي سو د ملي شورا امنیتي مسؤلین خپل کار په ښه توګه ترسره کړي. ولسی جرګه په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملې خبر اندېښمنه کړې چې تیر کال وسلوالو مخالفینو ملي شورا ته نږدې له یوې ودانۍ څخه پر ملي شورا 100 ساعته مسلسل ډزې کړې وې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو مخالفینو د دې حملې په اړه د ملي امنیت د عمومي ریاست د چارواکو نظر واخلي، خو هغوی په دې هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو مخالفینو ته به اجازه ورنه کړي چې د ملي شورا پر ودانۍ حمله وکړي.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډیر داسې شکایتونه ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکوونکو لاسوهنه څرګندوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر یوسف نورستانی سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وکړې. سعادت وویل که دې شکایتونو ته په جدي ډول رسیدګي ونشي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي که دوی پر کارکوونکو د درغلیو تورونه ثابت شي نو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو درغلۍ او سرغړونې په انتخاباتو کې ثبت کړي او زیاتوي که ونه څېړل شي د دې بهر شفافیت به متاثر کړي. د دې کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې ژمنه وکړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه شوي شکایتونه به په جدیت وڅېړي.
فعلا بیشترین شکایت کې ثبت شوه علیه کارمندان کمیسیون
اوس ډیر ثبت شوي شکایتونه د انتخاباتو کمیسیون د کارکونکو په اړه دي. د انتخاباتو کمیسیون مانی چې د دوی کارکونکو په ځینو برخو کې د رایو خوندیتوب ته کار نه کړای. خو دا ستونزه شته دا چې د چا په هڅونه او تشویق دا کارونه شوي دا به وروسته معلومه شي. خو اوس هیله کوم چې ښو نتیجو ته ورسیږو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه له دوی سره 1402 رسمي شکایتونه ثبت شوي چې څه باندې وسوي د انتخاباتو د کارکونکو په اړه دي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات تیره شنبه ترسره شول چې څه باندې 2 میلیونه افغانانو ګډون پکې وکړ. د جمهور ریاست د کاندیدانو ځینو څارونکو هم شکایت کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر کارکونکو په درغلیو کې لاس درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی بیا وویل که چیرې د دوی په کوم کارکونکي د درغلیو شکایتونه او تورونه ثابت شي لویې څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي.
ما له اوله ویلي چې که د انتخاباتو کوم کارکونکی په غیر قانوني کار یا سرغړونه کې شامل یا تورن شي موږ هغه څارنوالۍ ته معرفي کوو. دا د ټولو کمیشنرانو او کمیسیون قاطع تصمیم دی او عملي کوو یې هم.
ټاکل شوی د افغانستان د انتخاباتو قسمي نتیجې په څو راتلونکو ورځو او ابتدایي نتیجې د سور په 3 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو مسؤلین وایي چې دوی به په ډیر دقت باطل رای له اصلي رایو جدا کړي او د سور په 4 بعد د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي.
د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون هم وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې د انتخاباتو په ورځ په پراخو درغلیو دلالت کوي. د دې فدراسیون چارواکو نن پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې سرغړونکي عدلي ارګانونو ته ورپېژني. دوی دغه راز وویل که چېرې انتخابات دوهم پړاو ته ځي نو یو کاندید ته هم باید حق ورنه کړل شي چې له انتخاباتو تیر شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې انتخاباتو پورې مربوط ټول شکایتونه باید په دقت وڅېړل شي، سرغړونکي د مجازات او د ملي خائنانو په نامه د وپیژندل شي. د دې فدراسیون چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل داسې اسناد راټول کړي چې ښیي د انتخاباتو په ورځ یو شمېر کسانو سرغړونې او درغلۍ کړي دي. دوی وویل د حمل د 14 نیټې انتخابات د افغانانو په سرخندونو ترسره شوي او مربوط ارګانونو باید د دغو قربانیو درناوی وکړي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری په دې اړه وویل
هغه په زرګونو شکایتونه، اسناد او مسایل چې د دوی سره مطرح شوي دي موږ د دغې کنفرانس له لارې د هغې د جدي بررسۍ او څېړنې غوښتنه کوو.
د وویل په ځینو مرکزونو کې رای پاڼې بې وخته خلاصې شوې، په ځینو ضروري سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه نه وو او په ځینو سیمو کې یو شمېر زورورو رای ورکوونکي مجبور کړي چې یو ځانګړي کاندید ته رای ورکړي. د دې فدراسیون چارواکو وویل د دې ډول درغلیو ځینې اسناد مربوطو ارګانونو ته سپارلي او هڅې کوي چې په دې اړه نور اسناد هم برابر کړي. د فدراسیون مشر ښاغلی انصاری دا هم وویل که د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات دوهم دور ته لاړ شي باید له مخکښو کاندیدانو څخه یو هم تر شا نه شي. د وویل کچیر دوهم دور ته وتلی کاندید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، دریم کاندید چې تر نورو یې ډېر رای وړي باید انتخاباتو ته ودرېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا چې په زرګونو څارونکو پر دغو انتخاباتو څارنه کړې، هم ویلي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه دوی ته د زرګونو سرغړونو راپورونه ورسېدلي. د دې مؤسسې مشر نن په کابل کې خبرلاندو ته وویل دا سرغړونې په بېلابېلو ولایتونو کې د فیفا د څارونکو لخوا ثبت شوي او نتیجه به یې ډېر ژر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وړاندې شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی دا نه ردوي چې په ځینو سیمو کې به سرغړاوی شوی وي. دوی په اړه څېړنه کوي او د هغو سیمو رای به قرنطین کړي چیرې که ثابته شي د دوی د کارکوونکو او د کاندیدانو د استازو لخوا پکې درغلی شوی وي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د دوی د کارکوونکو لخوا د شویو درغلیو په اړه دی څه وایي او د دغو سرغړونو په اړه دوی څه ډول میکانیزم د چړلو لپاره څه ډول میکانیزم لري؟
تاسو پوهیږئ چې په دې پروسه کې شاوخوا یو لکو لزره کارکونکي زموږ سره کار کړی دا او زه په ډاډه ویل شم چې دوی ټول ترشته نه دي او شاید ځینې موارد شتون ولري چې دوی یا پام دي او یا هم په غیر عمدي ډول باندې تخطي او تخلفاتو کې لاسر ولې د ټاکنو خپلواک کمیشن د دې لپاره ځان ته جوړښتونه لري او موږ کولای شو چې د هغې په اساس باندې افراد او اشخاص وپېژنو. او
د دغه جوړښتونو په اړه چې تاسو که په ټاکنو کې د تاسو کارکوونکي مداخله وکړي، لاسوهنه وکړي او یا درغلۍ وکړي، د کمیسیون هغه پروسه څه ده؟ هغوی به ورسره څه ډول طرزالعمل لري؟ چې څه ډول برخورد به کېږي هغوی سره؟
وګورئ، د انتخابات په قانون کې په واضح ډول باندې راغلي دي هر هغه څوک چې ورته سپارل شوی کار په ښه ډول نه ترسره کېږي او ورڅخه تخطي او تخلفات ترسره کېږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون کولی شي چې دا اختار ورکړي، دوی جریمه کړي او همداشان که چیرې دوی په جرمي مواردو کې شریک وي او که چیرې دوی واقعا په د جال په برخه کې په همدې ډول باندې کوم اقدامات کړي وي، نو دوی موږ کولی شو چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې
دغه تقلبات او درغلۍ چې تاسو ته ریپورټونه اتمن در رسیدلی دي، په رسنیو کې مطرح شوي دي، شکایتو کمیسیون هم شکایتونه ترلاسه کړي دي، دا په کومه پیمانه دي؟ آیا فکر نه کوئ چې دا اندازه به دومره زیاته وي چې دغه ټوله پروسه چې تاسو یې ولاسته راوړنه بولئ دا به تر اغیز لاندې راولي؟
په هیڅ ډول نه، فقط ویلی شم چې د دې پیمانه ډیره کوچنۍ ده، ډیره کمه ده، ډیره وړه ده، حتی ویلی شم چې د ګوتو په شمېر دي، په څو محدودو مراکزو محلاتو کې خلاصه کېږي، شاید په ځینو نورو مواردو کې هم تخطیانه شتون ولري، ولې تخطي او تخلف او تقلب دا هر یو ځان ته تعریف لري، نو د دې لپاره جوړښت شتون لري. بیا هم زه ټینګار کوم چې د دې لپاره مشخص لارې لرو چې دا باید وڅېړو او هغه رایې چې هغې ته زیان رسېدلی دی او هغه د کارکوونکي او یا هم د کاندیدانو د همیانو له لورې د خلکو اراده نه ده تمثیل شوي، هغه باید د پاکو رایو څخه چې هلته د خلکو اراده تمثیل شوي ده جلا شي او بالاخره هغه قرنطین شي د ناظرینو مشاهدینو د مطبوعاتو په وړاندې. اوس لومړی پړاو د دې پیل شوی دی چې موږ هغه محلات او مراکز چې هلته ستونزې جدي ولاړې دي په ولایتو کې ورته رهنمایي کړې ده چې باید هغه محلات د سالمو محلاتو څخه چې هلته په رښتینی ډول باندې د خلکو اراده تمثیل شوی او ټاکن ترسره شوي وي جلا شي. دوهمه مسله دا ده چې د اخیز ځای نه شي دغه ریزل شي ټوله یا د پایلې ورخې رارسېږي، دا په غور سره کتل کېږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري تصمیم نیسي چې که په دې محلاتو کې ستونزې وي باید هماغه مواد سره یو کرته وکتل شي، د سره بلسي شي او دا په ډاګه شي د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې چې ستونزه چېرته وه او په کوم ډول باندې ورته رسېدلی کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره د هغو ادعاو په اړه مرکه وه چې وایي د انتخاباتي انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي د تېرې شنبې د ورځې د په انتخاباتو کې په درغلیو او دغه راز سرغړونو کې لاس لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د دغو انتخاباتو د شفافیت په اړه هغه شکایتونه چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته رسېدلي دي 2009 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مقایسه ډیر لګدي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د افغانستان انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون په وینا د شنبې د ورځې د انتخاباتو څخه باندې 1400 شکایتونه دوی رسمن ثبت کړي دي. دغه شکایتونه د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د درغلیو په پرتله لږ دي. دغه دواړو انتخاباتو د درغلیو مقایسه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې کړې ده چې نن خبره کړې ده. د مطلب عمده جزئیات احمد شیبر پر راپور کې اخیستي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د هغو درغلیو له مخې چې چارواکو یې شمیر اعلان کړ، د افغانستان د ولسمشرۍ د شنبې د ورځې انتخابات د 2009 کال د انتخاباتو په پرتله شفاف تر سره شول. د ورځپاڼې په باور یو مخکښ کاندید هم تر اوسه دا خبره نه ده کړې چې په انتخاباتو کې درغلی دومره وي چې د هغو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په 2009 کال کې د رایو د صندوقونو په اړه پراخ شکایتونه وشول چې بیا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې امر وکړ. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د کورنیو او بهرنیو څارونکو په استناد وویل چې دا ځل د تیرو انتخاباتو په پرتله ډیر لږې درغلې شوې دي. د شکایتونو د ثبت وخت د دوشنبه پښپا پایته ورسیده او په 48 ساعتونو کې د شکایتونو کمیسیون سباند 1400 شکایتونه درج کړل. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان محسنی وویل په انتخاباتو کې 1.5 میلیون خلکو رای ورکړی دي چې په دې مقایسه شوي شکایتونه ډیر لږ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ په وینا څرګندوي چې په 2009 کال کې په انتخاباتو کې 2842 شکایتونه ثبت شوي وو. دغه انسټیټیوټ په 2009 کال کې په افغانستان کې نړیوال څارونکي لرل او روان کال هم غوښتل چې خپل څارونکي افغانستان ته واستوي، خو کله چې د نوروز په شپه د کابل پر سرینا هوټل برید وشو د دوی یو تن ووژل شو چې خپل کسان یې له هغه وروسته له افغانستانه وویستل. د کاندیدانو په ډله کې زلمی رسول ویلي دي چې پراخې درغلې شوي دي. اشرف غنی احمدزی بیا ویلی دی چې درغلی ډیر نه دی او عبدالله سرګندوی چې دا انتخابات د تیرو په مقایسه ډیر شفاف و.
اکثر افغانان هم غواړي چې مسؤل کمیسیونونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د غرض د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په انتخاباتو کې د شویو درغلیو او سرغړونو په اړه جدي څېړنې وکړي ترڅو خلک ډاډمن شي چې دغه انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
سلام علیکم. ز عزیز الله احمدزی. په دې انتخاباتو کې د ملي پروسه باندې ډیر زیات مصارف راغله. هم امنیتي ځواکونه او ملت قرباني ته ځان آماده کړو. باید د ټولو زیر دخل ارګانونو نن دا خواهش ده چې په دې کې هیڅ ډول توقع تکلب ته چاته اجازه ورنکړي.
نوم احمد سیر نورزید. مونږ ته غواخونه موجودو د بم ویره وا د انتحاري وا د وشتلو ویره. مونږ په دې شرایطو کې چې باران هم ورېدل یخنی وا او شرایط بيخي ونه مونږ لاړو راي واچوله او مونږ خپل راتلونکي ټاکلو. احيانا کچېته د انتخاباتو کمیسون تقلبو کې یا د رئیسمرونو کې کوم زیاتې کمی راشي نو چې مونږ کوم انتخاب یا غي انتخاب کې ګډوډي راشي نو مونږ ټول لسونه سره یو ځای کېږو غواړو چې غټه مظاهره تر اس واچو.
نن غنی مونږ په یوه چې افغانستان یو امنیت او برقراری راشي. مونږ نه غواړو چې شورش راشي او په افغانستان خوره کې د بل بارني ملکونو لاس وهي. نو غواړو چې مونږ په خپل افغانستان کې آرام ژوند وکړو او مونږ نه غواړو چې د خائنانو په هغه ریاست جمهوریت یا په بل وطن فروشانو باندې خرج شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د روغتیا وزیر سوریا دلیل نن د روغتیا د نړیوال ورځ په لمانځنه غونډه کې وویل چې سږ کال به دوی ډېرې هڅې په هیواد کې د ساري ناروغیو د کمولو لپاره وي. هغې په هیواد کې د ملاریا او لشمانیا یا سلدانی د ساري ناروغیو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه ورځ په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم ټینګار وکړ چې د نورو ادارو سره په ګډه همکاري به د دې ساري ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې جاري وساتي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ساري ناروغیو په تیره د ملاریا او لشمانیا یا سالدانې موجودیت دوی ډیر اندېښمن کړي او د مخنیوي لپاره به یې هلې ځلې زیاتې کړي. د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل چې د چهارشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل چې سږ کال دوی هڅه کوي د هغو ناروغیو په وړاندې جدي مبارزه وکړي چې د حشراتو په واسطه له یو انسان څخه بل ته انتقالېږي. اغلی دلیل وویل چې ملاریا او سالدانه هغه ناروغي دي چې په هیواد کې ډیر خلک پرې اخته دي او د وړو حشراتو په واسطه انتقالیږي.
از جمله امراض کې توسط
د هغې ډلې مرضونو څخه چې د حشراتو په واسطه انتقالیږي دوه ډوله په افغانستان کې ډیر دي، ملاریا او کالدانه یا لشمانیا، چې دا د افغانستان د وګړو د روغتیا او سلامتیا عمده ستونزې دي.
نوموړي وویل چې په 2013 میلادي کال کې د ځینو پروګرامونو په عملي کولو د دې ناروغیو اندازه کمه شوې، خو ننګرهار، لغمان، خوست او کونړ هغه ولایتونه دي چې لا هم د دې ناروغیو له ګواښ سره مخ دي. ملاریا او سلدانه هغه ناروغۍ دي چې په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې د خرابو اوبو د ډنډونو او موسمي تغیراتو له امله پیدا کیږي او د وړو حشراتو په واسطه په سیمه کې خپریږي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان 20% وګړي په داسې سیمو کې ژوند لري چې په هرو زرو کسانو کې یې یو د ملاریا او نورو ساري ناروغیو له خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ډاکټر کورل ریچارډ غونډې ته د وینا په مهال ژمنه وکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان به د ساري ناروغیو په کنټرول کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره خپل همکاري جاري وساتي.
زه غواړم ډاډه ووایم چې د روغتیا نړیوال سازمان به د ساري ناروغیو په تیره بیا د ملاریا او لشمانیا سره، کوم چې د افغانستان د وګړو د صحت لپاره یې باید مخنیوی وشي، خپلې مرستې جاري وساتي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ملاریا او سالدانې د ساري ناروغیو په ضد یې پراخ کمپاینونه کړي او تیر کال یې په دې هیواد کې پر 4.5 میلیونه وګړو په وړیا ډول پیشخانې ویشلي، خو خلک شکایت لري چې دا پشخانه ډیر کله مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
سکال سل زرو زیات دولسم ټولګیو فارغین د لوړو زده کړو مؤسسو ته کامیاب شوي وای. هم د شهري په نوم یو انجلۍ ده، شهره قادری د مزار شریف د تجربوي عالي لیسې فارغه ده چې د کانکور ازموینې له شاوخوا 300,000 ګډون کوونکو څخه په لومړۍ درجه بریالۍ شوې ده. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په مزار شریف کې کړې او په کانکور ازموینې کې د 352 نمرو په ګټلو سره اول نمره اعلان شوه. شهره له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مني چې په افغانستان کې ناخوالې، ټولنیز دودونه او بېوزلي د دې سبب شوي ډیر انجونې له ښوونځي او زده کړې سره بې علاقې شي، خو وایي خپلو هڅو دغه مقام ته رسولې ده. فریبا ظاهر په اړه راپور لري.
من نمیتونم بیان کنم، من خودم بخیه کپا کایران مانده بودم ای دیگر را که میدیدم خوش هستن خورم شد چه میتونم یکیش گیریم میکنم.
دا ده دیر لسه و دنویم کال ده کنکور ده از موین اول نمره ده چه ده بریالی توب له خبر سره خپل احساسات شی،
یعنی غیر مترقبه بود که به من رخ داد.
دی پلر عمر خلور اعظم له خپل و هم قطرانو لمره مقام واخست. شهره قدری یوازی اول اسکال لری، خوای د مولانا جلال الدین محمد بلخی له هغه وینا انګیزه خسته چې وای تر خپل وساحت او زیار حتمان یو صدر کوي.
زمان که انسان کوشش میکنه که درس بخونه، باید
کله چې څوک غواړي درس ووایي باید له نورو متفاوت ووایي، ټول سبق وایي، خو ته باید ځان ته یو هدف وټاکې او ووایي چې له دې سبق څخه باید ښه نتیجه هم واخلم.
شهره قدری د همدې لومړۍ درجه لپاره هڅه کړې وه او وتوانېدله د افغانستان د 1992 کال د کانکور له څه باندې 300,000 ګډونوالو څخه تر ټولو لوړې، یعنی 325 نمرې واخلي. شهره ډېره بډایه نه ده او د نورو هغو زده کوونکو تر څنګ درس ویلی چې د زده کړو ښه شرایط نه لري، خو دا د ناخوالو سره سره پر مبارزې باور لري.
اونایی که نمیتونن مثلا د ولسوالی دوردست هستن، وقتی که وضعیت میدی دختران میدیدی معلمین میدیدی،
هغه کسان چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې دي که د هغو د درس ټولګیو او ښوونکو زیات وګوري، په رښتیا چې ستونزې شته او د زده کړې ښه شرایط نه دي ورته برابر شوي. خو دغه زده کوونکي کله چې زده کړې پیلوي باید په خپله یو څه وکړي، مطالعه وکړي او اراده ټینګه وساتي. کله چې انسان وغواړي کولای سي هر ډول خندونه له خپلې لارې پورته کړي او بریالیتوب ته ورسیږي.
هر کال د افغانستان په کانکور ازموینه کې لسکونه زره زده کوونکي ګډون کوي، خو زرګونه تنه یې د شو نمرو د اخیستو سره سره بې نتیجې پاتېږي. د روان لمریز کال په کانکور کې هم تر 300,000 ډیر زده کوونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په خبره څه باندې 150,000 د لوړو زده کړو دولتي او غیر دولتي موسسو ته لار وموندله.
په افغانستان کې د ښوونې د وضعیت په اړه مو د شهره قادری څرګندونې واورېدې چې د سږکال کانکور په ازموینه کې اول نمره کامیاب شوې ده. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خلاصې راډیو سره اوسئ. ستار فروخ ستوډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني خیر اغلاست.
تشکر نوري صاحب. خسته نباشید. سلام و شام بخیر. ساعت